أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة توبة سلور دير شم آيات تي. فدي آيات كريمة كي الله جل جلاله ومسلمانان تا ده يهود و نصارى و ده علماء او باطل و پیران حال بیانوی. الله عز و جل و مسلمانانو تا فرمائی و ای ایمان والاو، دغ یهودیان او دغ نصرانیان چی دا الله عز و جل دا لوری سخه دا تورات کتاب ور استول سوی و دا انجل کتاب ور تا استول سوی و و تورات کی دی تا پرا هدایت لکل سوی و پا انجل کی پرا هدایت دی تا لکل سوی و او د دې د ژوند ټول احکام الله عز وجل ورته بیان کړی و. همدا ډول چې په آخره زمانه کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله په پیغمبرۍ لیږي، دا حال هم پکښې بیان شوی. او همدا ډول د قرآن کریم د نازلېدو بیان هم په هغه کتابو کې شوی و. مگر بیا هم دغه بدبختان د اسلام د دین څخه لیرې سوه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت څخه لیرې سوه، او ځانونه یې په تور تیارو کې پرېښول. دا ولې؟ الله عز وجل فرمایي وایي وجه دا شی وه چې د دې باطل علما، د دې باطل پیران، په دې کې بد علما، په دې کې بد خلک، هغو دې ته حقیقت نه بیاناوه. د پیسو په وجه باندې به یې د تورات او د انجیل احکام بدلول، او د دې هغه باطل پیران هغو به هم دا کار کاوه چې د پیسو په وجه باندې به یې د خلکو په خوښه د تورات او د انجیل احکامو ته تغییر ورکاوه. نو په دې لحاظ باندې دغه کسان چې دي دا بدبختان دي، او د دې بدبختانو سزا باده ده. نو ځکه الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان وراوړی دی پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې، ان بیشک کثیرن ډیر من الاحبار د عالمانو څخه والرهبان د عابدانو او باطل پیرانو څخه، لخامخا یأکلون خوری اموال الناس مالونه د خلکو بالباطل په باطله طریقه سره، ویصدون او منعکی خلق عن سبيل الله، دا الله دلار سخا خلق اڑی پر باطل لار باندی روانی پناروا طریقہ سر مالو نخری. فتیزای کی اللہ جل جلاله دا یهود دا عالمان او دا یهود دا باطل پیران بیان مومنانو تا وکی، خطاب مومنانو تا زکا وکی چه ای ایمان والا و تاسو هم خبر اوسی پا ار زمانه که دا خلق پیدا که دلیس، لکه پا یهودو کی چوا، لکه په نصاراو کې چې وه، د احبار او رهبان دا یوازې په یهود و نصاراو کې نه وه. تفسیر قرطبی لیکي چې احبار د حبر جمع ده، عالم ته ویل کېدای سي، هغه په یهودو کې هم په نصاراو کې هم په امت محمدي کې هم. نو ای ایمان والا و تاسو هم خبر سي د باطلو پیرانو او باطلو علما په اره زمانه کې پیدا کېدلی سي. نو همدا وجه ده نبی علیه السلام فرمایي وای په تاسو کې غوره انسانان، بهترین انسانان، لوړ مقام والا انسانان هغه علما دي، او پتا سو کې بدترین خلق، شر خلق، مفسد خلق دا علما دي، بد علما. نو اے انسانانو، تاسو بده ما جوړیږي، تاسو سادهګان خلق ما جوړیږي، تاسو د علماي سو او د علماي ربانيون د دې تر مابین فرق وکړي. په پټو سترګو په هر چا پسې مه روانېږئ چې چیرې یو چا یوه خبره درته وکړل، په پټو سترګو ورپسې روان شي. بلکې الله عز وجل عقل فکر انسان ته د دې لپاره ورکړی دی چې د خیر او د شر امتیاز په وکړي. انسان که په خپل فکر د قرآن او د حدیث څخه مسائل نسي راایستلی، ټول کتابونه خپله مطالعه کولی نسي، بلکې په مطالعه نه پوهېږي، د علماو پر خبره دې اعتماد کوي، البته دومره کار خو دې وکړي چې د علمای سو او د علمای حق تر مابین توفیر وکړي. څوک عالم دی، څوک عالم نه دی، څوک د علمای سو څخه دی یعنی د بدو علماو څخه دی، د مال پرستو علماو څخه دی، څوک د حق پرستو علماو څخه دی. دومره فرق پر عوامو خلکو لازم دی. د عقل الله د څه لپاره انسان ته ورکړی دی؟ تر داسې اندازې پر یو قول شته، وایي که چیرې په غره کې یو کس پیدا شي، او هلته لوی شي، هلته سپینژری شي، هلته وفات شي، د اسلام هیڅ معلومات تر ده پورې ونه رسېږي، او دی لمونځ ونه کړي، روژه ونه نیسي، الله ونه پیژني، قبر او د ژوند څخه وروسته مرګ ونه پیژني، دغسې یو حیوان غوندې ژوند وکړي، دې کس لره عذاب شته؟ یو قول دا دی وایي او دې لره هم عذاب شته، ځکه الله عز وجل دته عقل ورکړی دی، فکر یې ورکړی دی. دا چې د لمونځ نه دی کړی، د لمانځه په احکامو نه دی خبر، روژه یې نه ده نیولې، د روژې په احکامو نه دی خبر، زکات یې نه دی ورکړی، نور احکام یې نه دی تطبیق کړي، پر دې الله سزا نه ورکوي. پر دې باندې الله سزا ورکوي چې د عقل په کار نه دی اچولی، په دې عقل باندې الله نه دی پیدا کړی، په دې عقل باندې بیا ژوندون نه دی پیدا کړی، په دې عقل باندې حساب نه دی پیدا کړی، په دې باندې الله سزا ورکوي. دومره خدا عقل او فکر د پکار اچولی وای چې ش دا دومره لمر هر ورځ راخیږي، یو ورځ غیر حاضرې نه کی، دا څوک راخیږي؟ هر ورځ سپوږمۍ راخیږي، ورځ راځي، شپه راځي، او لمر د سپوږمۍ تر څنګ ژمی و توبی و منی پسرلی راځي، دا څوک راولي؟ ته په خپله کېدلی شي؟ یوه ډباره چې سل کاله پر یو ځای باندې پرته یې، د خپله ځایه حرکت نه شي کولی، تا به کله دا دومره غټ غټ انقلابونه به کله خپله راسي؟ یو څوک استا چې دا کارونه کوي؟ دومره عقل خو دته په کار و چې په دا خپل عقل و فکر یې خدای پیدا کړی وای. اما دا چې د لمونځ و روژه و د دې شیانو معلومات ورته نشته، په دې باندې الله نه نیسي. په هر صورت د عقل و فکر الله د دې لپاره ورکړی دی. وایي که چیرې یو څوک خپله عالم نه وي، خپله د قرآن و د حدیث څخه د مسایلو استنباط نشي کولی، نو خو د علماو تقلید به کوي، نو علما د هغه لپاره دي. نو چې علما دي دومره قدر، نو ته بیخي تیار خوره مه جوړېږه چې د قیامت په ورځ باندې الله ته وایه چې پر ما څه فرق و، عالمان و، عالمان و، یا دومره عقل و فکر الله تا ته درکړی دی. د علمای سو، د بدو علماو او د حقاني علماو تر مابین به فرق کوي. دومره عقل الله تا ته درکړی دی چې د باطلو پیرانو او د حق پیرانو تر مابین فرق وکړي. د الله اولیاء حق پیرانو، باطل پیران، دا به سره پیژني. په هر زمانه کې شیطانی پیران هم شته، رحماني پیران هم شته. په هر زمانه کې بد علما چې علمای سو ورته وایي، دا هم شته، رباني الله والا علما هم شته. دا به تپیدا کوي، ورپسې به یې تقلید کوي. که نو په قرآن کې الله عز وجل دغه دې خبر درکړی دی، و یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دی، خبردار اوسی، ته یې واوري، ان نبی شک کثیرن دیر من الاحبار، دلوی لوی عالمان سکا والرهبان، دلوی لوی پیران سکا، لا خام خای اکلون خوری اموال الناس، مالون دخلق بالباطل، فباطل ترکا دخلق سفیسی اخلی مالون اخلی، ویصدون او منافی خلقان سبیل الله، دا اللہ دلاری سکا فرباتی لاردی بیائی. خبردار اوس، اللہ خدا دی خبردار کی، اوس نو تا ته په کار ده چې ته څه کوې. والذین، او هغه کسان، په دې ځای کې به الله عز وجل د مال بدی بیانوي، وایي دا کسان چې په باطله مالونه خوري، دا خو لا څه کوې، دا خو ډېره لویه ګناه ده. هغه څوک چې خپل مال ولري پخپل په حلاله طریقه ګټلی وي او د دې مال یې فقط زکات نه ورکړي د بل چا سے نه اخستی د بل چا څخه په رشوت نه اخستی په زور یې نه اخستی په غصب په غلا په دوکه یې اخستی نه وي پخپل په حلاله طریقه ګټلی وي اما چې زکات یې نه ورکړي د دې سزا بدایي چې د قیامت په ورځ باندې به د ټول مالونه راواخیستل سي د اور چکی به ځینې جوړې سي او بیا به د دې اور په چکی باندې د ده تندی بغلونه او ملا دا ور ودغل سي په خصوصي ډول به دا سزا ورکول کېږي ځکه یو څوک که څه هم په حلاله طریقه یې مال ګټلی وي چې صرف بخیل وي نو کله چې وایي مسکین ورته راشي دی د لرې څخه تندی ورته تریو کړي په دې وجه باندې به د قیامت په ورځ د ده تندی ورداغل کېږي بیا چې هغه رانژې سي دی دا یو رسته بغل ورو ګرځي مقصد یې دا وي چې رسه ولاړ سي بیا دا چپه بغل ورو ګرځي که هغه هم ځینې ولاړ نه سي اخر شا ورګرځي نو په دې وجه باندې الله عز وجل په دې آیت کریمه کې فرمایي وایي په باطله طریقه خو چا ته مال مه ورکوه په باطله طریقه خو مال مه اخله د چا څخه د هغه د اصلاح کېدو امکان خو نشته بلکې که چیرې یو څوک خپل مال یې وي په حلاله طریقه یې ګټلی وي صرف او صرف د الله حق ځینې ور نه کړي د دې سزا به دا وي چې دغه کسان چې مالونه یې خزانه کړي دي دې ته به د قیامت په ورځ باندې دغسې سزا یې ورکول کېږي ټول به په دوزخ کې سوځي خو تندی بغلونه ملا دا به په خصوصي ډول باندې د دې اور په چکۍ ورداغل کېږي ځکه الله عز وجل فرمایي والذین هغه کسان یکندون الذهب یکندون چې خزانه کوي الذهب سره زر والفضه سپین زر ولا ينفقونها او نه نفقي هذا سپین زر حازم الفضه وتراجه دي تغلب دي دغه مالونه د الله په لار کې نفقه کوي نه د الله حق نه ځني ورکي فی سبیل الله په لار کې د الله فبشرهم فاستدیت زیر ورکا بعذاب الیم فدردون کی عذاب سرا دیت اطلاع ورکا چستا سنا پار جات دردون کی عذاب را روان یوم ها غورت یخما علیها فی نار جہنم یخما چی گرم والی وسی علیها پر دغ فی زو زہبو بند تاوده بسی گرم بسی دغ مالونا فی نار جہنم پا اور کی دوزخ د دوزخ په اور کې با دا د مالونه چکی چکی سي او سخت به ګرم سي فتقوا فس وبدا غل سي بها په دغه چکی سره جباههم تندی د دی او جنوبهم بغلونه د دی او ظهورهم او شاګانی د دی د دې شاګانی بغلونه او تندی به په اور ودا غل سي او بیا به ورته وویل سي هذا ما کدستم هذا دا مالونه چې اوس د اور چپی ځینې جوړې سوي دي ستاسو تندي او بغلونه ملاګانې په داغل کېږي هذا دا ما هغه مالونه دي که نستم چې تاسو خزانه کړي وه لانفسکم ځانو خودو ته د ځان لپاره مو مال خزانه کړي و اوس یې دغه انجام دي چې هغه ستاسو خوږ مال تاسو ته داسې عذاب په درکول کېږي فذوقو پس نو وڅکئ ما هغه عذاب کنتم چواز تاسو تقنزون تاسو خزانه کاوی دا آغا مال چه تاسو خزانه کاوی دا آغا سزا و چکی و حدیث شریف کی رازی وای دا مال خزانه کول دا مال دیرول دا ناجائز کار ندی یو سڑه کوله سی چه مال پیدا کی تاجر سی دیر پیسی پیدا کی او پا دا آغا مال دا آغا خزانه نده چه پا دیسر بطنده یو بگلون و املای و نغل کیش بلکه هغه مال چې د الله حق نه ځنی ورکول کېږي هغه مال بده ده د پاره عذاب وي که چیرې یو چا د خپل مال څخه د الله حق ورکاوه زکات یې ورکاوه او د فقرا او مسکینانو حق یې ځنی ورکاوه په هغه مال باندې بیا د ده ملا تندی بغلونه نه ورداغل کېږي د هغه مال د پاره د عذاب و سزا نشته دا د هغه مال لپاره ده چې الله حق نه ځنی ورکول کېږي
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فدي آيات كريمك أو فسي آيات كريمك الله عز وجل دمياشتو بيانك مسلمان أنت دمياشتو فأرى معلوماتك چه فكالك تو مياشت دي كم مياشت محترم دي
اصلا د دې آیاتو تعلق د یوې واقعې سره دی. هغه واقعه په دې ډول باندې ده چې د اسلام تر راتګ مخکې پخواني دینونه چې وه اکثرو دینونو به تعلق تر یو پیغمبر پورې درلودې. قریش مکه یعنې هغه کافران چې په مکه مکرمه کې اوسېدل که څه هم دوی بت پرستان وه مګر بیا یې هم ځانونه د اسماعیل علیه السلام زامن بلل او د اسماعیل علیه السلام اولاده یې ځانونه بلل او اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی و. نو ځکه د دوی دا عقیده وه چې موږ پر ابراهیمي دین باندې یو. حال دا چې ابراهیم علیه السلام د شرک په وجه چې کفارو کاوه او په دې وجه باندې چې ده د بتانو مخالفت کوه اور ته وغورځول شو پلار د کوره وشاړي. نمرود څومره غټ اور د ده دپاره بلکې په څه وجه چې ده د بتانو عقیده نه لرل او خپل قوم ته یې ویل چې بتپرستي دا غټه اشتباه ده. د مکې کافرانو که څه هم بتانو ته عبادت کوه مګر ځانونه یې په درواغو په ابراهیمي دین پورې تړلي وه. نو دوی دا عقیده درلوده چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو. زموږ په دین کې دا دولس میاشتې چې اوله میاشت یې د محرم الحرام څخه شروع کېږي، محرم الحرام، حسن، حسین، سفره او په پښتو اصطلاح کې چې لومړی خور، دوهمه خور، درېیمه خور، څلورمه خور، د خدای تعالی میاشت، د برات میاشت، دغه دولس میاشتې دا د کال میاشتې دي. دوی داسې عقیده درلوده او دا یې عقیده درلوده چې په دې دولس میاشتو کې څلور میاشتې محرمې دي، یعنې د احترامه ډکې میاشتې دي، د عزته ډکې میاشتې دي. هغه کومې میاشتې دي؟ یوه د خدای تعالی میاشت ده چې رجب المرجب ورته وایي، یوه د میانې میاشت ده د عید القعده ورته وایي په عربي ژبه کې، یوه د لوی اختر میاشت ده چې په عربي کې ورته ذوالحجه وایي، یوه د حسن حسین میاشت ده چې په عربي کې ورته محرم الحرام وایي. دا څلور میاشتې د دوی دا عقیده وه چې دا څلور میاشتې دا بهترینې میاشتې دي. په دې څلورو میاشتو کې جنګ کول منع دي، ښکار کول منع دي، او په دې څلورو میاشتو کې عبادت کول تر نورو میاشتو زیات دي. دا د دوی عقیده وه. البته بدبختي یې دا وه چې د دوی کاروبار او معامله په جنګو سره وه. تاړاک به یې پر یو قوم به نیووهه، لارې به یې نیولې، جنګونه به یې کول، قتلونه به یې کول. نو د دې لپاره به یې هیله داسې جوړه کړې وه چې کله به د محرم الحرام میاشت راغله، مثلا د حسن حسین میاشت، د دې کې خو د دوی دپاره جنګ منع و. په خپلو کې به یې سره وویل اولادي دا د حسن حسین میاشت نه ده، په سې میاشت به د حسن حسین میاشت نوم ورکړو، په دې میاشت کې به خپل جنګ و. یا کله چې به د رجب المرجب میاشت راغله دا به یې ویل چې راځي راځي دې میاشتې ته بل نوم ورکړو، دا په سې میاشت به د رجب المرجب د برات میاشت به د خدای تعالی میاشت بلل. که به یې جنګ و جنجال خلاص نه شو هغه په سې میاشت چې د روژې میاشت ده هغه به یې د خدای تعالی میاشت بلل. که به په هغه کې هم جنګ خلاص نه شو د کوچني اختر میاشت به یې بلل. پسې خو بیا محرمې میاشتې وې، میانې میاشت و، د لوی اختر میاشت، د حسن حسین میاشت، دا به یې پسې واړولې. که به چېرې کال پر پوره کېدو شو د کال د پوره کېدو سره سم به د دې جنجال نه شو خلاص، بیا به داسې کول ولازې دا کال څوارلس میاشتې دي، دولس میاشتې نه دي، څوارلس میاشتې دي، دوې میاشتې به ور اضافه کړي. دغه د میاشتو اړولو راړول په کال کې د میاشتو بالابود کولو کمول دا دوی د ځانه جوړ کړي وو. الله جل جلاله په دې آیتو کې مسلمانانو ته خبر ورکوي، وایي یقیني خبره ده چې د میاشتو شمیر دولس دی. دا د میاشتو دولس دا هغه مهال و چې الله عز وجل ځکه اسمانونه پیدا کول، دا هغه مهال را شروع تر ننه. په دې کې چې چا زیادت کړی دی دا د کفارو جهالت دی. څوک چې محرمې میاشتو ته تغییر او تبدیل ورکوي دا د کفارو جهالت دی. دولس میاشتې په کال کې دي، تر دې نه زیاتېدلی سي نه کمېدلی سي. داسې کال نه سي پیدا کېدلی چې میاشتې یې تر دولس کمې وي، داسې کال نه سي پیدا کېدلی چې میاشتې یې تر دولس بالابود وي. او په دې کې څلور میاشتې محرمې دي، دا چې دي دوه ډوله عقیده درلوده، یو خو یې جنګ منع کړی و په دې څلور میاشتې کې، او بل یې په دې میاشت کې عبادت تر نورو میاشتو زیات د زیات ثواب عقیده درلوده. دا دوه حکمونه هم الله عز وجل آیه حکم یې منسوخ دي. مسلمانانو ته په دې څلور میاشتو کې جهاد جائز دي، ناروا جنګ په هر وخت کې ناجائز دي. جهاد کا ضرورت سی پجر چلور میاشتو کی هم کولی سی او آغا بل حکم پر ځای باندې پاتا دی آغا حکم دا چی پدی میاشتو کی یقین خبر دا چی عبادت زیاد ثواب لرے راجو دا آیت ترجمه تا اللہ عز و جل فرمائی ان بیشک عدت الشهور بیشک شمیر دا میاشتو عند الله فنیز دا اللہ اتنا عشر شهرن دولس میاشت دی فی کتاب الله فلوح محفوظ کی یوم دها ورج سخا دا ترتیب را روان دی خلق السماوات چه اللہ اسمانون پیدا کری دی والارض او اللہ مزکی پیدا کری دی منها بعضی دا دغا دولس میاشت سخا اربعتن سلور دی حرم حرام دی یعنی دا احترام نکی میاشت دی لکه دی چا عقیده درلوده جنگ پکش حرام و عبادت اتر نور میاشت و زیاد ثواب درلوده اللہ عز و جل فرمائی ذالک دا کار چی دی الدین القیم سم دین دی دا دینی و سم طریقه دا متاسو چلو کی فلا تظلمو فستاسو ظلم مکوی فیهن فداغ میاشتو کی انفوسکم دا زانوخ کلو سر چه تاسو دا میاشتی بدلوی و را بدلوی محرم میاشت تغییر کوي یو کال دولس میاشت بولی بل کال څوارلس میاشت بولی بل را کموي داسې مه کوي خو یوه خبره د مسلمانانو واوري دا چې کافرانو تر اسلام مخکې په دې څلورو میاشتو کې جنگ حرام بلی دا حکم منسوخ دی وقاتل المشرکین تاسو جنگ کوي د مشرکانو سره کافه د ټولو سره کما یقاتلوکم لکه چې دی جنگ ستاسو سره کی کافه د ټولو سره وعلمو تاسو فوسی ان الله بشک الله چې دی مع المتقین ملګری د پرهیزګارانو دی دا د الله حکم دی دا الله حکم ته به تغییر نه ورکوي دا الله حکم پورا پورا سوچا سوچا عمل کول دغه تقوا ده تقوا دار جوړ سی الله به در سره ملګری وي په دې پسې آیت کریمه کې د دې هغه بد عمل الله روښانه کوي انما ندب الكدا خبر ان نسيء ورستكول دمياشتو زياده كي ريوالي دي في الكفر فكفرشي داشدي دمياشتو ورستكي ده خدای تعالی میاش راسی دی جنگ شروع کی وای راضی اپس چی میاش ته بده خدای تعالی نو ورکو یا راضی اپس چی میاش ته خدای تعالی میاش ته دا نه ده دا زیادت په کفر کې دی یو غدلو گمراکی جبیه پا دی سر الذین ها کسان کفرو چه کافران دی کافران نور هم لر رکی کیش یحلونه آمن و یحرمونه آمن یحلونه دی حلالی آمن یو کال و یحرمونه او حرامی دا میاشت آمن بل کال یو میاشت یو کال محرم محرم بولی بل کال محرم نبولی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فنهم کال ده هجرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او حضرت علی رضی اللہ عنہ دا د حج په موسم واسطه ول چې تاسو لار سي د مینا پر وخت باندې په مینا نو مزای کی او په عرفات کی د هر قوم کو پار را جمع کیږي د حج د پاره دې د حج یو باطل طریقه درلوده و ټول ته اعلان وکي او تاسو خبر اوسي نور ستاسو راتګ منع دی حرام ته د هر ځای چې کافران راغلي دي کلیری دي کنيش دي تاسو مراد د حج میاشت او د حج موسم خو د لوی اختر په میاشت کې وي مګر په دا کال باندې د کفارو پر رواج دا د میانی میاشت ول دا د میانی میاشت ولی دی الته په محرم میاشت کې جنگ کاوه هغه محرم میاشت کې راوست کړل نسی دا غته وایي او بیا چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په لسم کال د هجرت حج ادا کوي حجۃ الوداع د ژوندانه وروستی حج چې نبی علیه السلام کړی دی په هغه کال کې بیا د دې د حساب څخه د لوی اختر میاشت او د حج موسم سره برابر و لکه څرنګه چې د میاشت نوم دی د دې د اصطلاح او د دې د رواج سره هم برابر شوی نو ځکه نبی علیه السلام په خطبه کې دا وویل ول الله لره دې حمد وي چې حقیقت او عام د قلبو خلی سره برابر راغلی دی حقیقت هم دا د لوی اختر میاشت د خلکو په خلو کې هم دا د لوی اختر میاشت راغلی دی نو ځکه الله عز و جل فرمایي یحلونه عاما دا غیوا میاشت یو میاشت حلال بولی و اضافه دي کې جنگ روا دی و یحرمونه عاما بل کال به حرامي لکه یو کال چې د حج موسم با میانی میاشت کې بللی و بل کال یې د لوی اختر په میاشت کې بللی دی کارو
لواقعو چری برابر کی پورا کی عدت شمیر ما دا حرم الله چې الله حرم کړی الله چې کوم میاشت چلور حرام بللی وي بس دا شمیر پرکاوی په کال کې دی چې به کوم میاشت نوم د محرم ورکی بس هغه به محرم که به کال پوره شو د دې جنګو نه معنا واخلاصي وي دا کال د میاشت شمیر ور اضافه کړي فیحل فسدی حلالی ما هغه څه حرم الله چې الله حرام کړی دی ل زوینه شایسته سوی دی لهم دی ته سوء اعمالهم بد عملون ددی والله الله جل جلاله لا يهدي هدايت لكي القوم الكافرين اغا قوم لرچ كافران دي فوت الله هدايت لكي نو مسلمانان ته هم د دې د ژوندانه څخه عبرت پکار دي چې حلال و پیژنه حرام و پیژنه حلال ته حلال وایا حرام ته حرام وایا بدبختی دا ده چې ډیر وخت سړی یو حرام کار کوي وایي زه دا ماته حلال دي ځه بهانه لټي دا بده خبره ده ځکه حلال د خدای حلال بلل حرام د خدای حرام بلل دا شرط ایمان دی که چیرې چا حلال شي ته حرام وویل ایمان یې ولاړی کافر کېږي او که چا یو حرام کار ته حلال وویل چې زه دا پروا نه کوي بس د ایمان شرط یې ولاړی کافر کېږي نو ځکه دا حکایت الله عز وجل مؤمنانو ته د دې دپاره بیان کړي چې یې د دې بد اخلاق ورته بیان کړل بل یې د میاشتو هغه اصلي شمیر مسلمانانو ته وروښو دی او دا یې ورته وښودل چې دا څه د یوې ورځو د پنځو ورځو خبره نه ده بلکې دا دولس میاشتې په لوحې محفوظ کې لیکلي دي د هغه مهاله را شروع دي او بل یې دې خبرې ته اشاره وکړل چې په اسلام کې معتبر حساب دا قمري حساب دی یو شمسي حساب دی یو قمري قمري حساب دا دی لکه دا اوس د میاشتو نمونه چې موږ یاد کړل یا مو خبرې پکښې وکړلې دا د سپوږمۍ حساب دی یو شمسي یا لمریز حساب دی هغه دا بل حساب حمل و ثور جوزا سرطان اسد سنبله په اسلام کې دغه نصاب دغه نظام معتبر دی دا قمري نظام همدا وجه ده چې کله یو څوک حج ادا کوي د دغه میاشتو پر حساب ادا کوي که روژه نیسي د دغه میاشتو په حساب ادا کوي که زکات ورکوي د دغه دولس میاشتو په حساب ادا کوي او هغه شل مریض نظام چې دی دغه استعمال هم جایز دی خو البته په دینی شیانو کې به دغه اسلامي نصاب معتبر وي ځکه په دې کې د الله حکمت دا دی چې عمل و ثور و جوزا سرطان هغه مریض حساب هغه هر چا ته نه معلومیږي دا سپوږمیز حساب دا داسې دی لوی کوچنی نر ښځه هر څوک پېژني چې هغه د میاشت راوختل بله روشه هغه د میاشت راوختل بله اختر نو په دې باندې لوی کوچنی ټول پوهیږي ځکه الله عز وجل دغه نظام په اسلامي احکامو کې معتبر بللی دی دوهمه خبره په دې آیتو کې الله دا خلکو ته وښودل او درېمه خبره یې دا درته وښودل چې تاسو د دې په ډول بدبختان مه جوړېږئ چې حرام ته حلال وایست حلال ته حرام وایست حرام هم وپېژني حلال هم وپېژني حرام ته حرام وایست حلال ته حلال وایست ځکه که یو څوک حرام وپېژني حرام کار کوي ګناهګار دی کافر نه دی او کچیر یو چا حرام کار کوي حلال یې والی هم گناهګار دی هم کافر دی خو پر څه ساده خبره نه ده چا چې 50 کال عبادت کړي فقط یو کوچنی حرام شی حلال وویلی ته یې 50 کال عبادت یې ولاړ ایمان یې ولاړ شز اور باندې طلاق اسول گناهونه پسې ولیکلې دي نیک اعمال یې ولاړ سبحان ربک رب العزه عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.